د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی بو ریڈیو دے
ستړي مشه دا د وایس اف امریکا ډي ودا نن د جمعې ورځ د کال 2023 د مارچ د میاشتې 13 نیټه دا په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په سن کې گورنر راج نه لګو. بلخوا پاکستانی روپی د ډالر په مقابله کې په ریکارډ کچه راغورځېدلې ده او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما د طالبانو لخوا د افغان خبریالانو د نیولو د راپورونو په اړه یو ځل بیا اندېښنې ښودلي. او روسي ځواکونو د یوکراین له لویو ښار ته نږدې په ایرپورټ خوا ته مزایلې یا توغندې ویشتلې دي. د یوکرایني چارواکو په وینا ایرپورټ یې نه دی ویشتلې. سرټ کې تاسو اوریدل وځو د خبرونو تفصیل ته. په تازه خبر کې عمران خان په سند کې د گورنر راج لګولو مخالفت کړی دی. دا مشوره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ورکړی و. بل لورته د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری وروسته له هغه د اسلام آباد په سند هاوس کې د کاروایی کولو اشاره ورکړي چې د حکومتي ګوند یو خفغړی راجا ریاض دا وکړي. د حکومتي ګوند سلیری شغړی دا وخت په سند هاوس کې دی. راجا ریاض یو شخصي ټلویزیون ته وویل د بې باوري تحریک کې په ووټ هغه چاته ورکوي چې د دې ملک او د خلکو په ګټه وي. هغه وایي د جانګیرترین ډلې ټول د قومي اسمبلی غړي هم د دوی ملګري دي. عمران خان پر تور لګوي چې په سند هاوس اسلام آباد کې ممبرانو اخیستل او ورته پیسې ورکول کیږي. خو پیپلز پارټۍ او یاد خفغړو دغه تورونه رد کړي. هم په دې ګرم سیاسي ماحول کې د پاکستان مرکزی بینک سٹیټ بینک آف پاکستان وایي نن د جمعې په ورځ 13 مارچ پاکستانی روپۍ د ډالر په مقابله کې د 180 روپو نه سیوا شوې ده. په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو اتحادیه وایي په پرانیستي مارکیټ کې د یو ډالر په بیا د 180 روپو نه سیوا شوې ده. د اتحادیه مشر ملک بوستان وی وی ډي وسره په خبرو کې ویل په نړیواله کچه د روس او یوکراین د جګړې له امله د توانایي او خوراکي توکیو بې لوړې شوې چې له امله یې د پاکستان درآمدي بل هم سیوا شوې ده او د هغې له کبله پاکستاني روپۍ د فشار سره مخ ده. پاکستانی مطبوعات وایي په تیرو لسو میاشتو کې پاکستانی روپۍ 13% یا 20 روپۍ راکمه شوې ده. له دې وړاندې د کال 2020 د مئی په میاشت کې د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپۍ 1.25 پر ریکارډ کچه ختلې وه. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا سفارت او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما د طالبانو لخوا د افغان خبریالانو د نیولو د راپورونو په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر چې د دغه هیواد لپاره د خطر څخه فعالیت کوي د افغان خبریالانو نیونه د بیان د ازادۍ اړوند د طالبانو د ژمنو خلاف عمل بللې ده. نوموړي نن د جمعې مارچ 13 په خپل ټویټر پاڼه له طالبانو څخه غوښتي چې یادې کړنې زر تر زره بندې کړي. ښاغلي زیاته کړې موږ د خبریالانو او د رسنیو د کار کوونکو د نیولو او یرولو د راپورونو په اړه ژور اندېښنه شریکوو چې د بیان د ازادۍ په اړه د طالبانو د ژمنو خلاف دي. موږ د طالبانو څخه غواړو چې یادې کړنې زر تر زره بندې کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما هم د طلوع نیوز د دغو کارکونکو د نیولو په اړه ژور اندېښنه ښودلې او د هغوی د پریښودو غوښتنه یې کړې ده. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم په دې اړه د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو نیول کېده د رسنیو پر عمومي وضعیت او کار منفي اغېزې کوي. یا د کمیټې همدارنګ زیاته کړې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د دغه نیول شو کسانو د جدي تعقیب غوښتنه کوي او د افغانستان د اسلامي امارت له چارواکو څخه غواړي چې د رسنیو د سرغړونو کمیشن بیا فعال کړي تر څو د نورو پیښو مخه ونیول شي. پر همدې مهال تلو خصوصي ټلویزیون د طالبانو د استخباراتو لخوا د خپل درې کسانو کارکونکو نیول کېده تایید کړي. تلو نیوز نن د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د نیول شوو کسانو له ډلې خپلواک ساپي او نافع خلیق بیرته خوشي شوي خو بهرام امان لا نه دی خوشي شوی. په کابل کې طالبانو حکومت تر دا مهال په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا روسي ځواکونو د یوکرين لویف ښار ته نږدې په ایرپورټ خواته میزایل او توغندۍ وشتلې دي. د یوکرين چارواکو په وینا ایرپورټ یې نه دی وشتلې. د یوکرين په لویف ښار کې یوه لویه لوخړه لیدل شوې چې د هوایي ډګر له لوري راځي، او یوکرايني چارواکو له لوري په یوه خبرداري کې ویل شوې چې ښار ته نږدې د چاودنو غږونه اوریدل شوې دي. د برتانیا استخباراتي ارزونو لمخې د یوکرانیانو پر لپسې ځوابي بریدونو او لاجستیکي ستونزو لکبله د روسي ځواکونو يرغلونه په ټپ ولاړ دي. د امریکا دفاع وزارت هم وایي د یوکرين بیلابیلو سیمو کې د روسي ځواکونو پر مختګ ودرېدلې دي. بلخوا ټاکلی شوې ده چې د امریکا او چین ولسمشران به د جمعې په ورځ په ټلیفون باندې د یوکرين پر مسلې خبرې وکړي. چین تر اوسه په یوکرين باندې د روس یرغل نه دی غندلی، او روس له چین څخه د پوځي مرستو غوښتنه کړې.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی مرور غړو د راتلونکي په اړه سپریم کورټ ته ریفرنس یا مقدمه وړلو اعلان کړی دی. پاکستان کې آئینی ماهرین وایي د یو شمېر حکومتي غړو مخالف ډلو سره ملاوېدو نه پس د وزیر اعظم عمران خان په خپل منصب پاتې کېدو امکان ډېر کم دی. نور حال د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودھری د خپل ټویټ د لارې د تحریک انصاف نه مرور پارلماني غړو په ضد سپریم کورټ ته حکومتي ریفرنس یا قضیه لیږلو په خلې کړی دی. مرکزی وزیر تر مخ اعلی عدالت څخه به غوښتل شي چې په روزانه بنیادونو د دې قضیه اورېدنه وکړي، او د خپل ګوند په ضد ووټ ورکوونکي منتخب غړو د راتلونکي سره تړلې ملکي دستور 63A ماده تشریح دی وکړي. د واکمن تحریک انصاف ګوند د لسو نه زیات د قومي اسمبلی غړي چې تر تېر ورځې پورې اسلام آباد سند هاوس کې میشته وو د ټلویزیون چینل د لارې تېر ورځ مخې ته راغلو او دوی په خپل حکومت ټکونه کړي وو. د دوی وینا وه چې د وزیر اعظم عمران خان په ضد بې باورۍ تحریک کې به دوی د خپل ضمیر په آواز اوټه چوي. مراور غړو د حکومتي وزیرانو دا تور هم رد کړو چې ګرې د روپو په بدل کې دوی خپلې وفادارې اپوزیشن ته اړولې دي. درې سوه دوه څلوېښت غړو باندې ګډ قومي اسمبلی کې مخالفو ګوندونو د غړو شمیرې دا وخت یو سل دوه شپېته جوړېږي. مخالف ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بې باورۍ تحریک د کامیابۍ لپاره لسو اوټونو ته اړتیا لري. له دې اړوند د مرکزي وزیرانو لخوا د پاکستان انتخابي کمیشن څخه د مرور غړو په ضد د کاروایۍ غوښتنې ته جواب کې انتخابي کمیشن دا رد کړی و. د انتخابي کمیشن پخوانی سکتر او د سیاسي چارو څېړونکي کور دلشاد د حکومت لخوا سپریم کورټ ته قضیې وړلو پریکړه په ځای بولي. خوای حکومت دی کې ډېر وخت ضایع کړی دی.
سپریم کورٹ میں یہ ریفرنس دائر ہو جاتا تو یہ جو پارٹی کے جو انحراف کرنے والے رکن ہیں قومی اسمبلی کے وہ گریز کرتے.
اغول کو وزیر اعظم او مرکزی وزیرانو جلسو په ځای د بے باوری تحریک پیش کېدو نړیوال اعلی عدالت ته دا معاملہ اوړې ونه د سر پټه منحرف غړو په ځلونو کې اندېښنې رامنځته کېدلې شوې. کور درشاد اویل د مرور غړو ووټ نه منع کولو لپاره انتخابي کمیشن ته اختیار ورکولو په ترڅ کې به دستوري بدلون پکار وي، او د دې لپاره اوس کور درشاد زیاتوي چې ډېر کم وخت پاتې شوی دی. سرګرد دی وی د واکمن تحریک انصاف ګوند د غړو شمیرې دا یو سل پنځه پنځتی، او په دې کې یو شمېر تنانو ځان له ډله کېدو له امله وزیر اعظم عمران خان ته قومي اسمبلی کې ترلاسه معمولي اکثریت هم ختم شوی دی. د قانون پخوانی مرکزی وزیر او د ملکي دستور ماهر افتخار حسین ګیلانی په نظر کې عمران خان خپلې څوکۍ باندې پاتې کېدو ډېر کم امکانات پاتې شوي دي.
پارٹی
بلخوا هم د جمعه پورس اسلام آباد کی خبری کانفرنس ته وینا په وخت مرکزی وزیر شیخ رشید ویلی هغه په سند کې د گورنر راج لګولو لپاره سمری وزیر اعظم عمران خان ته لیږلی، خو شیخ رشید په خبر عمران خان لا په دې عمل نه دی کړی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اوری موږ پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی. دا ویب پاڼې پته ده voa.diva.news.com، ټویټر @voa.diva.
امریکا ڈیوا ریڈیو دے پاکستان کی سلون کی او د مخالفہ سیاسی گوندونو غړي وای د قومی اسمبلی د سپیکر کردار په موجوده وخت کې متنازع شوه دي او د آئینی اختیاراتو سره سم بے پلوانه دی پاتې. د قومی اسمبلی سپیکر سوبرد وړاندې ویلو خپلې ذمہواری بعد د قانون او آئین سره سمې تر سره کوي. نور حال د پیښور نادری و خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې راکوي.
په اسلام آباد کې خبریال اعزاز سید په خپل ټویټر لیکلی د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ورته ویلي چې تر څومره وخت وغواړي د قومي اسمبلی اجلاس ځنډولی شي. د دې خبرې اختیار ورته قانون ورکړی او د سپیکر اختیار څوک هم نشي چیلنج کولی. د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر او د پاکستان پیپلز پارټي غړي فیصل کریم کونډي دوی ته وویل د پاکستان آئین تر مخه سپیکر به بې پلوي او د ټول پارلیمان به یو شان مشري کوي. خو موجوده سپیکر د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف په ښکارا ملګرتیا کوي او غواړي چې د بې باورۍ رای اچولو پروسه کې خندان را پیدا کړي.
دا خپل ځان متنازع دی، دا سپیکر چې د خپل متنازع سپیکر دی او ان شاء الله ډیر ژر موږ یې باندې په متنازع کې کوي.
د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د وزیر اعظم عمران خان وفاقي وزیرانو او مشیرانو سره په ملاقات لیدل کیږي. سیاستمدار او سیولونکي اپراسیا په ټویټر لیکلي اسد قیصر په مشکل کې دی. د قومي اسمبلی سپیکر چې څنګه رول لوبي دا داسې نشي چلیدي او د پاکستان سپریم کورټ په کې مداخلت کولای شي. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومن وای وړاندې وختونو کې د بې باورۍ رای اچولو کې د سپیکر کردار بې پلوه پاتې شوی دی. نوموړي ویل دوی د ډېر وخت راهیسې ګوري چې موجوده سپیکر د ټول پارلیمان نه بلکې د پاکستان تحریک انصاف نمائندګي کوي.
دا بالکل په درې نیم کال کې په مختلفو موقعو باندې ښکار شوی دی چې سپیکر د هاوس کا سټوډیو نه دی بلکې د یو جماعت ممبر دی.
اسد قیصر سوره د وړاندې پاکستانی میډیا ته ویلو زه په موجوده وخت کې ماهرینو سره په اړیکه کېم او زه د یو خبره په ډاګه کول غواړم چې سکوم هغه د قانون او آئین سره سم کوم. زه په دې هیڅ غرض نه لرم چې مخالفه ګوندونه او یا حکومتي ګوندونه سکي
کې جو کنسټیټیوشن کې مطابق هوګا، جو رولز کې مطابق هوګا، اوس کې مطابق اشاره چلیږي.
سیون کې د مخالفه ګوندونو غړي وای موجوده د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عین لمخي نشي کولای چې د اسمبلی اجلاس را بل وزندي. سپیکر د بے باوري تحریک جمع کولو سره سم پټاکل شو ورزو کې د اجلاس را غوښتو پابند او که اسد قیصر داسې ونی کی نو موجوده سیاسي بحران به نور هم زیات شي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
مرکزی حکومت ته په دغه صوبه کې د گورنر واکمنۍ لګولو خلاف خبرداري ورکړې او ویلي د صوبې خلک به د مرکزی حکومت خلاف راپاسيږي که چرته داسې غیر آئینی ګام یې پورته کړو. د نوموړي وینا په داسې وخت مخې ته راغلي چې د ملک داخله وزیر شیخ رشید ویلي چې د قومي اسمبلی د ځینې غړو خپل وفاداری بدلول ورسټو هغه حکومت ته په سند صبح کې د گورنر راج په ځای کولو مشوره ورکړي. ریپورت پی د اسلام آباد نه دغه خبریاله رابع پیر راکوي.
د ریپورټونو تر مخه د تحریک انصاف شاوخوا شل غړي دا وخته اسلام آباد سند هاوس کې میشته دي او د مخالفو ګوندونو له اړخه د سند هاوس د حکومت د برید پیری سرګندېږي. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د پنجشنبې په ورځ مطبوعات سره خبرو کې پر سند هاوس د پولیسو د چاپي امکان رد کړی، خو ویلي وو عمران خان ته ویلي سند چې کم اخستل او خرڅول کړي په کار دي سند کې گورنر راج ولګول سي. خو د جمعې په ورځ د وزیر اعظم عمران خان سره د لیدنې وروسته مطبوعات سره خبرو کې وویل چې د گورنر راج په اړه څه پریکړه نه ده سوې.
میں ایمرجنسی اور گورنر راج سندھ میں لگانے کا حامی تھا. آج میں نے سمری پرائم منسٹر صاحب کو پیش کی لیکن اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا.
حکومت دا پارا پوسنی حالاتو کی دا گن دا باغی خڑو پازیت قانونی عملیات تر سمرہ دا پوری ممکن دی. پا دی اڑا مشر قانون پو قاضی انور وی او ای ڈی و سرا خبرو کی وائی
نو کانفیڈنس کے دا کانسٹیٹیوشن مطابق آرٹیکل 63 آگے کے دادے ووٹ خوب دے وہ کچھ ووٹ رہے کہ ووٹ خوب اکاؤنٹ کی اسپیکر خدا کا برخلاف الیکشن مشین سے الیکشن اخلی داغا پارٹ ہے جکم لیڈر دے آگے بابی الیکشن سے کی اسپیکر تھا
د زیاته وی کچری دغه خړوش میرا د 25 څخه زیاته سي نو بیا فارورډ بلاک ورته ویل کیږي. کچری فارورډ بلاک جوړ سي نو بیا دوی نه اهل کې دی هم نسیم. د شیخ رشید د گورنر راج په اړه بیان ورسته مرمتبوته د بحث روان دي چې د اتلسم ترمیم پس په یو صوبه کې آیا گورنر راج به لګول د وفاقي حکومت لپاره آسان وي او صوبای حکومت د دې په اړه څه ګامونه پورته کولای سي. په دې اړه مشر قانون پو جسټس ریټایرډ شایق عثماني وایي گورنر راج لگول خود وفاق دا گام پا عدالت کی چیلنج کے دئی سیم او حکومت تبا ادا ثابت صوبے امنیتی حالات شندی یا آئین ترمخا معاملے صحیح ندی. کچری حکومت دا ہر سا ثابت نکڑی نو گورنر رول ختم دئی سیم. ددی سخبراندی د اطلاعات و وفاقی وزیر فواد چودھری ویلی وو سندھ ہاؤس دا وقت ہارس ٹریڈنگ مرکز جوڑ سوئی دی. حکومت پا دے لڑکی سخت عملیات پلان کڑی. حکومت دا باغی غڑو پا زید دا آئندہ آرٹیکل دروش پیتا اعلان دی دا کاروائی پریکڑا ہم کھڑے او پا دے اڑا دا تشریح دا پارا سپریم کورٹ کی اپیل ہم دائروی. بلڑختہ دریب خوانی وزیر اعظمونو یوسف رضا گیلانی راجا پرویز اشرف شاہد خاکان عباسی دیو بیان دلاری حکومت تا خبرداری ورکڑی کچری سندھ ہاؤس کی دا پارلیمنٹ لاجز رنگا تا پولیسو عملیات وکړې سو نو سختې نتیجې به مخې ته راتلې سي چې زمواره به عمران خان او د کورونو چارو وزیر شیخ رشید وی. وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ته هدایت کړې چې د مارچ په 28 نیټه د قومي اسمبلی خوانډه راوبلي او د پی ټی آی د ممکنه باغی غړو په ضد عملیات وکړي. وزیر اعظم عمران خان او حکومتي وزیران تور لګوي چې د مسلم لیگ نواز ډلی او د پیپلز ګوند له اړخه د پی ټی آی غړو ته لوی رشوتونه ورکول کیږي. بل پلو ته مخالف ګوندونه دغه تورونه ردوي او وایي چې د حکومت د نااهلۍ له سببه د دوی خپل غړي د دوی څخه خفه دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پتہ دا voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د واشنگتن ډی سي نه د وایس اف امریکا د یو ساده خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان مرکزی بینک وای پاکستانی روپی د ډالر په مقابله کې د 180 روپو نه زیاته شوې او د پیسو بدلونکو اتحادیه وای په پرانیستي مارکیټ کې د ډالر بیا 180 روپو نه زیاته ده. سلول کې وای د یوکرین او روس ترمنځ د جګړې له وجې په نړیواله کچه د توانایي او خوراکي توکو بیې زیاتې شوې دي چې له وجې د پاکستان درآمدي خرچو کې زیاتوالی راغلی او پاکستانی روپی د دباو لاندې ده. نور تفصیل د مردان ندری به خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو اتحادیه وایي په پرانستي مارکیټ کې د یو ډالر بیا د یو سل یو اتیا روپو نه سیوا شوې ده. د اتحادیه مشر ملک بوستان بي ویډیو سره په خبرو کې ویل په نړیواله کچه د روس او اوکرين د جګړې له امله د توانایي او خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې له امله یې د پاکستان درآمدي بل هم سیوا شوې ده او د هغې له کبله پاکستاني روپۍ د فشار سره مخ ده. اقتصاد پوه خبريال وکیل رحمان وایي په پاکستان کې د ډالرو کمی دي او ملکی تجارتي خساره هم وستر بلې سیوا کیږي. وی وی ډی وسره په خبرو کې نوموړی ویل د زرین مبادله ذخیره په تیز سره کمیږي او په تیر یو میاشت کې په دې کې یو ارب ډالر کمی راغلی دی او د دې له امله د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپې د فشار سره مخ ده.
سټیټ بینک سره د ډالر او مقدار کې کمی راځي نو دا په اثر په کرنسی باندې راځي. اوس کوم دا وایو چې په سټیټ بینک کې ولې ډالر کمیږي نو دا غټه وجه چې دینو هغه تجارتي خساره ده چې د پاکستان تجارتي خساره چې دینو هغه ډېر تیزه سره چې دینو هغه کې هغه هم سیوا کیږي او دا غټه اثر دی چې هغه خساره پوره کول دوه پر د سټیټ بینک کې کوم ډالر یې هغه سیوا لیږي په دې پاکستانی کرنسی باندې هغه شانتي اثر روان دی.
وکیل رحمان زیاته کړه دا ډالر د ګرانې دو سره به نور ګرانې جوړیږي ځکه چې پاکستان زیاتره سیزونه د بهر هیواد نو سخره غواړي او د دغه سیزونو سودا په ډالر کې کیږي ځکه نو دلته به یې اثر د ګرانې په شکل کې مخې ترازی. دوی وایي دا وخت په ملکي سیاسي اړې غړې روان دي او د هغې له وجې د ونډو بازار هم د فشار لاندې دي. دا وخت حالات داسې دي چې پانګوال پانګونو ته ډیر ځله نخ کوي او د ونډو بازار هم د منفي اغیز سره مخ دي. پاکستانی مطبوعات وایي په 13 میاشتو کې پاکستانی روپې 83% یا 20 روپۍ راکمه شوې ده. لدې وړاندې د کال 2021 د مئی په میاشت کې د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپے 1.25 پر ریکارډ کچا ختلی و. د پاکستان مرکزی بینک وایي د روان مالی کال په 9 میاشتو کې پاکستانی روپے 14.3% راکم شوه. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي په ورستو کې د پاکستان حکومت چې کومه امینیسټي یا د بخن سکیم اعلان کړی دی تیل او د بجلی بای ارزانی کړی دی. مالیاتی نړیوالې ادارې بیا په دغه تحفظات سرګند کړی وو او د هغې له امله د ایم ایف پروګرام د متاثر کېدو امکان دی.
امینیسټي سکیم اعلان هم کړی دا غي د وجي راتلون کې د آی ایم ایف په پروګرام چې کوم دی نو هغه متاثر کې دوه امکان ډیر زیات دی. کرنٹ اکاؤنٹ زمنګا مطلب دا چې کمی دو نوم ناخلی دا اشاره ور کوي چې ډالر ریټ چې کوم دی نو دا په 2200 طرف تلاړ شي.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیټ بینک روانه میاش ویلی دا وخت په ملکی کچا د غیر ملکی زر مبادله ذخیرات 2.38 ارب ډالر تر ټیټه شوې ده. د بینک تر مخه په سٹیټ بینک کې مجموعي غیر ملکی زر مبادله ذخیرات 15.3 ارب ډالر او د کاروباری بینکونو سره 6 ارب ډالر د غیر ملکی زر مبادله ذخیره موجود ده. د مرکزی بینک د شمیرو تر مخه د پرورې په میاشت کې د ملک ټوله غیر ملکی زر مبادله ذخیره 3.8 ارب ډالر وا. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
وایس اف امریکا ڈی وارے ڈیو دے دو پاکستان دا تجارت وزارت وائی کی دا پاکستان او یورپی اتحاد ترمنځ دو اڑخیز تجارت کال 2014 کی دا جی ایس پی پلس حیثیت ترلاسه کی دو گوستو دا اویا فیصد نہ زیاد شبے دے. اقتصاد پوهان دا پاکستان لپاره دا یورپی یونین دا تجارتی مراتو دا نظام گٹور گرزبی او وای د دې په ځای ساتلو لپاره پکار ده چې پاکستان د بشري او مزدورانو د حقونو په حق له د اتحادیه په شرطونو باندې عمل باوري کی او د دغه اتحاد خلاف د بیانونو ورکولونه ډډه وکړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د یو خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
ورسپانه ډان وای چې د پاکستان د تجارت د وزارت لخوا جاری شوی یو سیړنې سخکاره شوی چې جی ایس پی پلس یو خپل منځ غټور نظام دی او د دې لقبل د یورپی اتحاد د 28 هیوادونو سره د پاکستان په تجارت کې اضافه شوی ده. خکاره دی چې کال 2014 کې د یورپی اتحادیه پارلمان د یو قانون د لارې د پاکستان لپاره د کال 2014 نه تر کال 2023 پورې د جی ایس پی پلس سکیم نافذ کړی وو. د پاکستان د خزانه د وزارت په سیړنه کې ویلی شوی چې د پاکستان او یوروپی اتحادیه ترمنځ دوه اړخیزه تجارت چې په کال 2013 کې 6.9 بلین یورو وو د جی ایس پی پلس سکیم نه راروستو کال 2021 کې په دې کې 78% اضافه راغلی ده او دا اوس 2.2 بلین یورو ته رسیدلی دی. د خزانه پخوانی وزیر او د اقتصادي چارو کارپوه افیس پاشا وای که څه هم د پاکستان شمار په کم ترقی یافته هیوادونو کې نه کیږي، خو بیا هم یوروپی اتحادیه پاکستان ته دا سکیم ورکړو او دا لوی خیګړه ده. په دې اړه وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې نوموړي وویل، د دې سکیم په نتیجه کې د پاکستان یوروپی هیوادونو ته د ټیکسټایل یا کپڑے په درآمد کې اضافه شوې ده.
بہتی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے، پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ یورپین یونین اور ساتھ رشتہ مناسب رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جی ایس پی پلس جو ہے وہ قائم رہے.
ہغوائی د جی ایس پی پلس حیثیت د پاکستان لپارا گٹور دے او دا د پاکستان پا مفادو کے دا چی دا یورپی اتحاد سر علی کے خے او دا سکیم پر زی پاتی شی. پا دی ورستو کے دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا امریکا پا گڑون پا یورپی ہیوادونو تاودہ تنقیدونا کڑی وو او ویلو چی پاکستان با دا چا غلامی قبول نکلی. خود وزیر اعظم عمران خان پا جلسو کی پا دا غصر گندونو دا ہیواد دا مخالف سیاسی ڈلو لخوا سخت نیوکی هم شوی وی. دا اقتصادی چارو سیڑنکار قیصر بنگالی وائس اف امریکا ڈیوا توائی کس هم دا یورپی اتحاد لخوا دا جی ایس پی پلس کیم لکبل دا پاکستان برامداد سیوا شوی دی، خود سرا پا پاکستان کے خلقو تا دا روزگار موقع هم پلاس ورغلی دی.
تو آپ کے جو اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کو آپ مد نظر رکھتے ہیں فارن پالیسی بناتے ہوئے. فارن پالیسی کے معاملے میں ایسے بیانات نہیں ہونے چاہیے جو معاشی مفادات کو نقصان پہنچائے.
ہغوائی دا یو ہیواد اقتصادی مفادات دا خارجہ تگلار سر تڑلی وی او باید چی دا خارجہ پالیسی پا اڑ دا سے بیانوں ور نکلی شی چی لکبل دا ہیواد اقتصاد و تا زیان ورسی. خاغلی حفیظ پاشا وائی پاکستان درویش نڑیوال لوزنامے یا کنونشنوں لاسلک کڑی دی او پا حغیب ورلا عمل درامت کول لازم وی. ہغوائی پاکستان چی پا اوکرین دا روس دا یرغل پا اڑا کم دریس خپل کڑی نو دا خطرشتا چی یورپی اتحاد پا پاکستان دا خپل شرطونو باندے دا عمل درامت لپارا زور روڑی او دا بدا سی زور وی لکا چی ایف ای ٹی ایف کی ورکڑی کی گی.
دا دا وی او اے دیوا خبرونه دا. زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او پا سوشل میڈیا هم کتلے او اوریدلے شئی. دا ویب پانی پتہ دا voadivanews.com. کغواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیو ده. نن د جمعې ورځ د کال 2023 د مارچ د میاشتې 13مه نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په سند کې گورنر راج نه لګو. بلخوا پاکستانی روپۍ د ډالر په مقابله کې په ریکارډ کچه راغورځېدلې ده. او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما د طالبانو لخوا د افغان خبریالانو د نیولو د راپورونو په اړه یو ځل بیا اندېښنې ښودلي. او روسي ځواکونو د یوکراین له لویو ښار ته نږدې په ایرپورټ خوا ته مزایلې یا توغندې ویشتلې دي. د یوکراینی چارواکو په وینا ایرپورټ یې نه دی ویشتلې. سرټکی تاسو اوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته. په تازه خبر کې عمران خان په سند کې د گورنر راج لګولو مخالفت کړی دی. دا مشوره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ورکړی و. بل لور ته د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری وروسته له هغه د اسلام آباد په سند هاوس کې د کاروایی کولو اشاره ورکړي چې د حکومتي ګوند یو خفغړی راجا ریاض دا وکړي. د حکومتي ګوند سلیری شغړی دا وخت په سند هاوس کې دی. راجا ریاض یو شخصي ټلویزیون ته وویل د بے باوري تحریک کې په ووټ هغه چاته ورکوي چې د دې ملک او د خلکو په ګټه وي. هغه وایي د جانګیرترین ډلې ټول د قومي اسمبلی غړي هم د دوی ملګري دي. عمران خان پر تور لګوي چې په سن هاوس اسلام آباد کې ممبرانو اخیستل او ورته پیسې ورکول کیږي. خو پیپلز پارټۍ او یاد خفغړو دغه تورونه رد کړي. هم په دې ګرم سیاسي ماحول کې د پاکستان مرکزی بینک سٹیټ بینک آف پاکستان وایي نن د جمعې په ورځ 13 مارچ پاکستانی روپۍ د ډالر په مقابله کې د 1.8 روپو نه سیوا شوې ده. په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو اتحادیه وایي په پرانیستي مارکیټ کې د $1 په بیا د 1.8 روپو نه سیوا شوې ده. د اتحادیه مشر ملک بوستان وی وی ډیو سره په خبرو کې ویل په نړیواله کچه د روس او یوکراین د جګړې له امله د توانایي او خوراکي توکیو بیې لوړې شوې چې له امله یې د پاکستان درآمدي بل هم سیوا شوې ده او د هغې له کبله پاکستاني روپۍ د فشار سره مخ ده. پاکستانی مطبوعات وایي په 1300 میاشتو کې پاکستانی روپۍ 18% یا 20 روپۍ راکمه شوې ده. له دې وړاندې د کال 2020 د مئی په میاشت کې د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپۍ 1.25 په ریکارډ کچه ختلې وه. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا سفارت او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما د طالبانو لخوا د افغان خبریالانو د نیولو د راپورونو په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر چې د دغه هیواد لپاره د خطر څخه فعالیت کوي د افغان خبریالانو نیونه د بیان د ازادۍ اړوند د طالبانو د ژمنو خلاف عمل بللې ده. نوموړي نن د جمعې مارچ 13مه په خپل ټویټر پاڼه له طالبانو څخه غوښتي چې یادې کړنې زر تر زره بندې کړي. ښاغلي زیاته کړې موږ د خبریالانو او د رسنیو د کار کوونکو د نیولو او یرولو د راپورونو په اړه جوړ اندېښنه شریکو چې د بیان د ازادۍ په اړه د طالبانو د ژمنو خلاف دي. موږ د طالبانو څخه غواړو چې یادې کړنې زر تر زره بندې کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما هم د طلوع نیوز دغه کارکونکو د نیولو په اړه جوړ اندېښنه ښودلې او د هغوی د پریښودو غوښتنه یې کړې ده. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم په دې اړه د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو نیول کېده د رسنیو پر عمومي وضعیت او کار منفي اغېز کوي. یا د کمیټې همدارنګ زیاته کړې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د دغه نیول شو کسانو د جدي تعقیب غوښتنه کوي او د افغانستان د اسلامي امارت له چارواکو څخه غواړي چې د رسنیو د سرغړونو کمیشن بیا فعال کړي تر څو د نورو پیښو مخه ونیول شي. پر همدې مهال تلو خصوصي ټلویزیون د طالبانو د استخباراتو لخوا د خپل درې کسانو کارکونکو نیول کېده تایید کړي. تلو نیوز نن د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د نیول شوو کسانو له ډلې خپلواک ساپی او نافع خلیق بیرته خوشی شوي خو بهرام امان لا نه دی خوشی شوی. په کابل کې طالبانو حکومت تر دا مهال په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا روسی ځواکونو د یوکرین لویف ښار ته نږدې په ایرپورټ خواته میزایل او توغندۍ ویشتلی دي. د یوکرین چارواکو په وینا ایرپورټ یې نه دی ویشتلی. د یوکرین په لویف ښار کې یوه لویه لوخړه لیدل شوې چې د هوایي ډګر له لوري راځي، او یوکرایني چارواکو له لوري په یوه خبرداري کې ویل شوي چې ښار ته نږدې د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د برتانیا استخباراتي ارزونو له مخې د یوکراینیانو پر لپسې ځوابي بریدونو او لاجستیکي ستونزو له کبله د روسي ځواکونو يرغلونه په ټپه ولاړ دي. د امریکا دفاع وزارت هم وایي د یوکراین بیلابیلو سیمو کې د روسي ځواکونو پرمختګ ودرېدلی دی. بلخوا ټاکلی شوې ده چې د امریکا او چین ولسمشران به د جمعې په ورځ په ټلیفون باندې د یوکراین پر مسلې خبرې وکړي. چین تر اوسه په یوکراین باندې د روس یرغل نه دی غندلی، او روس له چین څخه د پوځي مرستو غوښتنه کړې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
افغانستان کې د امریکای سفارت ملګرو ملتونو او د خبريالانو تنظیمونو د طالبانو لپاره د شخصي ټلویزیون تلو د کارکونکو د نیولو او خبريالانو په يرولو اندېښنې ښودلې دي، او د طالبانو لپاره په میډیا نوي قانون د خیال په ازادۍ گزار بللې. په دې حق نور حال تاسو ته مونږ همکار بختور شاه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکای سفارتکار او د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما د طالبانو لخوا د افغان خبريالانو د نیولو د راپورونو په اړه یو ځل بیا سخت اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د امریکا سفارتکار ایان میکری چې دغه هیواد لپاره د قطر نه کار کوي، د افغان خبريالانو نیونه د بیان د ازادۍ په لړ کې د طالبانو د ژمنو خلاف ورزي بللې ده. نوموړي نن په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو نه غوښتلې چې یادې کړنې زر تر زره بندې کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما هم د تلو نیوز د دغو کارکونکو د نیولو په اړه جوړه اندېښنه ښودلې ده، او دا غوي د پریښودو غوښتنه یې کړې. یوناما په ټویټر لیکلي، ملګری ملتونه د هغو کسانو د خلاصېدو غوښتنه کوي چې وسلوالو کسانو نیولي، او همدارنګه د خبريالانو او آزادو مطبوعاتو د کارکونکو نیولو، غواخولو او ویرولو لړۍ بندیدل غواړي. په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده، او ویلي دي د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو نیول کېدل د میډیا په عمومي وضعیت او کار منفي اغیز غورځوي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د دغه نیول شوو کسانو د جدي تعقیب غوښتنه وکړه، او د افغانستان د اسلامي امارت د چارواکو نه یې غوښتل چې د رسنیو د سرغړونو کمیشن بیا فعال کړي چې د داسې نورو پیښو مخنیوي وشي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده، او یاد کړنې د بیان ازادۍ او د طالبانو د حکومت د ژمنو خلاف بللې ده. په افغانستان کې د آزادو خبريالانو د ملاتړ بنسټ د طالبانو د حکومت او په ځانګړي ډول د کورونو چارو د وزارت څنګه غوښتلې چې د تلو نیوز نیول شوی خبريالان زر تر زره خوشی کړي. په یاني حال کې د تلو نیوز چارواکو د طالبانو لخوا د دوی د ټلویزیون درې کارکونکو د نیولو د خبر تایید کړی دی، خو د جمعې په ورځ یې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د نیول شوو کسانو د ډلې نه خپلواک صافی او نافع خلیق بیرته خوشی شوی، خو بهرام امان لانه دی خوشی شوی. چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي طالبانو د دغه ټلویزیون ډایرکټر خپلواک صافی او د چینل قانوني مشاور نافع خلیق خوشی کړي، او د خبرونې کوربا بهرام امان د خوشی کولو لپاره د طالبانو سره خبرې اترې روانې دي. د تلو نیوز چارواکو ویلي یاد کسان پرون د طالبانو د امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت لخوا په ټلویزیونونو کې په بارنیو ډرامو خپرېدو د بندیز لګېدو د خبر خپرولو لامل نیول شوې دي. طالب چارواکو لاره دغه نیولو په اړه خپل خبرګون نه دی ښودلی. تېر ورځ د افغانستان د آزادو جرنالستانو انجمن او د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو ګډ راپور کې ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خبريالانو په ضد تاوتریخواله دوچون د زیات شوه دی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. پاکستانی تاجران وای د افغانستان سره په چمن ګډا سرحدي پوله باندې پاکستان سختي نوره سبا کړی ده او په تیره یو هفته کې قانوني اسناد نه لرونکي د سلويخ نه زیات ځای قبایل نیولې دي او د هغې خلاف د فارن اکټ لاندې مقدمه درج کړې دي. د سیمې تاجران او ځای قبایل وای چې په روانو حالاتو کې په چمن پوله باندې تګ راتګ کې ډېر مشکلات جوړ شوي دي. نور حال د چمن نادری و خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
د پاکستان افغانستان ترمنس پر چمن ګډ پول باندې آباد ځای قبایل او تاجران وای چې حکومت پاکستان بیا ځای سختي شروع کړی دی. پر پول تک غورا تک د پاره د چمن او ځل کلاب لا پاکستانی شناخت کارت او د افغانستان سپین بولډک او د کندهار تشکیری کم شرایط د مخکې څخه وو پر هغه عمل نکیږي. د چمن اجمنی تاجران سازمان مشر صادق اڅغزی وای چې کابل او اسلام آباد خپل منځ کې پناستو کې تجارت زیاتولو او پر پول آباد ځای خلکو ته اسانتیاوي جوړولو خبرې کوي. خو د حالات مختلف دي.
ټول سرحدونه چې کم د بلوڅ بیلټ سرحدونه دي دا ټول الهادي مقامي خلکو ته تجارت الهادي کابل اسلام آباد پر تجارتي موضوعګانو باندې ترنایي او دلته پر بارډرانو باندې سختې ده. دا مالبردار سکونه دی تجارت پاک انسانانو ډیر سخت مشکلات دي پتاګ راتک کې خلکو مشکلات دي.
پاکستانی ای پی ای چارواکی وایس پر چمن پول تر سلویر څخه زیات هغه خلک نیولې دي چې جلی اسناد سره او یا بغیر قانوني اسناد پول د پارولو هڅه کوله. سدودی په سیده د پارن اکټ مقدمه درج کړی دی. د پایې یو ځای مشر تاجرانو د سازمان د مشر دغه خبرې رد کړې او ویل چې په روانو حالاتو کې د حکومت پاکستان د پالیسۍ په مطابق سختي شروع کړې دي. د چمن شختکاټ او د سپین بولډک قانوني تذکره سی رجسٹر وی لرونکو هغه خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي. احسان الله د چمن اوسیدونکو دی. دی وایي د چمن پر شختکاټ پر پوله اوړي او راوړي او پاکستانی چارواکي بقاعده د دې شختکاټ د شکړې هم دی.
یا تکلیف تو یو تکلیف نه د پاره نسته. چمن نو د بارډر د خط د پاره د چمن شاته کار د بارډر سکرین چې ولې دا ودا پاره وو تکلیف نس اسانه ده در په خوان.
خو د مدني ټولنې یو پال غړي اګه دوس آزاد وای چمن پوله چې دغه ته د ډیورنت پرځ کې شهم ویل کیږي آباد قبل د خپل خپلوانو جنازې او نه د ودونو مرایو د یو طرف څخه بل طرف ته وړای شي.
زموږ مړي په ډیر تکلیفات اوړي په ډیر تکلیفات راوړي زموږ ودونه زموږ خوشالیانې په ډیر تکلیفات په ډیر دغه باندې اوړي. بل د چمن د خلکو شناختی کارډو باندې لازمې آرمی والا گزاره کوي تذکره بالکل مننګ نسته. یا زموږ د دواړو ګورنمنټ صدا خاص کوو چې پوری تور دي د خلک سره الهکی.
پاکستان حکومت هر وخت د افغانستان سره پر خپل داخلي لارو باندې د سارنې اقدامات سختولو په هڅه کې وي. خو پر ګډه پوله چې ورته د ډیورنت پرځکه شهم ویل کیږي سکله سختي شروع کی نو پر دغه پوله آباد قبایل او د سیمې تاجران پر دغه اقدامات خپل سخت رد عمل ښکاره کړي او د احتجاجونو لړۍ پیل سي. چې په دغه حالاتو کې بیا د چمن پوله په شپو شپو بند پات بي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
واشنگتن ڈی سی نے دا وائس آف امریکہ دی یو ساتا خبری خپرونے تھا واگی دا بلوچستان وزیر اعلی امیر عبدالقدوس بزنجو دا پنچمبے یا زیارت پا ماخام یو خبری کانفرنس تویلی اولس تے ویرا نکوی او حکومت او امنیتی ځواکونا دا خلکو دا خوندیتوب لپارا خپلی لار چارے پا ذمہواری تر سر کوی. نوموړي دغه خبری کانفرنس ته هغې وروستو کړی چې د شروع یا چهارشنبې په ورځ د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویلی شوي چې د صوبې په سرخار کوټه کې په راروانو دوه او درې ورځو کې د حمله کوونکو لخوا یوه غټه پېښه رامنځته کېدای شي. نور حال د کوټه نه د یوه خبریال حفیظ الله شیرانی په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د پنجشنبې یا زیارت په ماښام په خبری کانفرنس کې وویل اولس دی ویره نه کوي. حکومت او امنیتي ځواکونه د اولس د خوندیتوب لپاره خپلې چارې په ذمہواری سره ترسره کوي. هیڅ داسې حالات نه دی رامنځته شوی په کوم کې چې عام اولس په ویره کې ولویږي. د ویری هیڅ ضرورت نشته. موږ همیش د اولس د خوندي ساتلو په موخه ولاړیو او ټولو استخباراتي او امنیتي ځواکونو ته مو ویلي چې تاسو تیار اوسئ. امنیت پر خپل ځای، خو اولس ته هم هیڅ کوم ستونزه او تکلیف نه جوړوو. قدوس بزنجو دغه خبری کانفرنس لغه ورستو وکړ چې د چهارشنبه په ورځ د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت لوري یو اعلامیه خبره شوی وو، په کوم کې چې لیکل شوی وو چې د ایالت په سر شار کوټه کې پر روانو دوه درو ورځو کې د بریدګرو لوري یو غټه پیښه رامست کېدلای شي. د یاد اعلامیه په موخه په کوټه شار کې په ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړل شوی او هغوی ته د تیار اوسې امر شوی وو. د قدوس بزنجو تر خبری کانفرنس لمخه د کورنۍ چارو د محکمې لوري، د پولیسو لوري او د د محکمې لوري داسې درې جلا جلا اعلامیې خبرې شوې وي. اعلامیو کې د امنیت خوندي ساتلو په موخه یې په کوټه کې دولتي او غیر دولتي پوهنتونونه، پوهنځي او مکتبونه د دوو ورځو لپاره رخصت کړي وو او په کوټه ښار کې د نهم او لسم ټولګي روان امتحانونه هم ځنډول شوي وو. د ښار لوی او واړه مسجدونه، ریلوي سټېشنونه، پارکونه، مارکیټونه او پر سرکاري ودانۍ باندې هم په ګڼ شمېر امنیتي عسکر ځای پر ځای کړل شوي دي. په کوټه ښار کې پوځي چاونې ته تللې ټولې لارې تړل شوي او غیر ضروري خلکو ته اجازه نور کول کېږي چې وچاونې ته دننه نوځي. د دې ټولو ترڅنګ له عام اولس څخه هم غوښتل شوي وو چې له ضرورت پرته دي له کورونو څخه نه راوځي. خو اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وویل دومره هم د ویرې خبره نه ده. هغه زیاته کړه د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه په تازه کې شوې وه. قدوس بزنجو د تعلیمي ادارو لنن څخه بیرته د خلاصولو امر ورکړ، خو بیا هم د ښار تعلیمي مرکزونه هغه سي بند پاتې دي. کایوي خواته اعلی وزیر و خلکو ته د امنیت داډ ورکوي، خو بلې خواته د قدوس بزنجو له خبري کانفرنس سم دستي ورستو د بلوچستان د ایالتي اسمبلی له لوري یو بل اعلامیه خبره شوی و، په کوم کې چې د اسمبلی د وداني او د اسمبلی د غړو د خوندیتوب لپاره د جدي ګامونو اخیستلو غوښتنه شوې ده. تر دې وړاندې د کوټې د پولیسو اس اس پی عبدالحق بلوچ بیا وډي وته د ټلیفون لارې ویلي وو چې د ترهګری جو بریدونو ویره موجوده ده او د هر ډول د پیښې د مخنیوي په موخه په شار کې د امنیتي ادارو عسكر، پولیس او اف سي په ګڼ شمېر ځای پر ځای کړي او د پاکستان پوز پر سټینډ بای یا تیار اوسې حالت کې دی. غزیاته کړه چې یوازې په کوټه کې نه بلکې په ټول بلوچستان کې د ترهګری د پیښو په هر وخت کې د کېدو ویرسته. د عمراني په خبره ترڅو څارګري استخباراتي ادارې د ترهګرۍ د اوسنی خطر د ختمېدو خبر ور نه کړي، تر هغه پورې به په کوټه ښار کې امنیتي عسكر هم داسي په تیار اوسې حالت کې وي. حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی وی ډیوا، کوټه.
دادو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان کډوال وای د کډوالو د سنیدو مرحله د سستۍ سره مخ ده او د واپسۍ د اعلان سره سم په زرګونو شمیره کورنۍ د لرې پرتو سیمونه د خوست ګلانو کې هم تراغلي دي او دوی هیڅ فراغ خاط نه لري او د واپسۍ په انتظار دي. پاکستان کې د قدرتي افتونو په وخت انتظام صوبای اداره پی ټی نه وای د واپسۍ عمل روان دي او دا چې هر ورځ د یو سل نه یو نیم سل پورې کورنۍ بیرته خپل ملک ته ستنیږي او د دې وخت پورې د 15,000 نه زیاتې کورنۍ د افغانستان نه بیرته خپل ملک ته ستنې شوې دي. نور حال د سیمې نادری به خبریال عدنان بیټنی په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان په ګلانو کمپ کې میر شمالي وزیرستان یو کډوال ملک میریان خلوای د واپسې د اعلان سره سم د افغانستان په نورو سیمو کې میشته کډوالو په زرګونو شمېره کورنۍ د خوست ګلانو کمپ ته راخلي چې د واپسې انتظار کوي. هغه زیاته کړه دوی ته هر ورځ ویل کیږي چې تر اوسه هغه د وړاندې نه رجسټرډ کډوال په بشپړ ډول نه دی واپس کړی شوی او چې کله هغه واپس کړي بیا به د نوي کډوالو واپسې عمل پیل کیږي. خود پی ڈی ایم اے وین احسان داوڑ وائی د افغانستان څخه بیخ راتلن کو کډوالو د پاره په غلام خان ټول انتظامات شوی او چې د چا نوم لیکنه شوی ټول اسانتیا ورته برابر کړی شوی دی. د هغه په خبره د کډوالو د بیرته راتلو او دغل ته پزای کولو په عمل کې ډیر ادارې کار کوي او د دې خلکو تصدیق کوي او دغه عمل رفاندي. یو بل کډوال ملک میرکساب خان وای پاکستانی چارواکو د دوی سره ټولو کډوالو بیرته د ستنېدو ژمنه کړې وه. هغه زیاته کړه په دې مرحله کې د ځینې کورنۍ زنانه دغلته پاتې شوي او نارینه ترې ستانه شوي دي او د ځینې بیا زنانه ستنې شوي او نارینه دغلته پاتې شوي دي.
دا حکومت اصول ده بیا ورټوله دنیا ته دا اصول ده چې میر د خلوص کو پوټو کولا د ځنغزی د چړې په خو کې تیر کړو بیا یې سره نیم کړی په مانځ په خیر میر انسانونی زنورون خونه چې میر چې کی ماده چیرې چې کی ماده او شاو خوري بل شو شاو خوري پدا چاندے پدا خو پلاستل شوی.
د افغانستان راغلی یو بل کډوال ملک بانډالی وویل په 13 دریو میاشتو کې د افغانستان څخه په زرګونو کورنۍ بیرته راغلی او به د اسنتیا او به د کوم تنظیم څخه داسې پډاګه پراته دي.
پاتولیک ګرځاوی نو د امیر سکی ما د شمیر کا چې دلا تا په تکلیف کوي د څادرونه نشتا د څادرونه نشتا د څادرونه شای نشتا بیا ارتک ته په میز وځوري چې ځکه چې دا خلک چې کیمادو په تکلیف کده په مصیبات کده په بخرچی کده او چې کیمادو د لاته مشتره څه امداد نه دی شوی.
د پی ډی ایم ای وین اساندور وای د افغانستان څخه د وزیرستاني کډوالو د بیرته ستنېدو عمل د دسمبر میاشتې لسمې نیټې نه پیل شوی او تر دې وخت پورې نږدې 5000 کورنۍ بیرته راغلي دي او په دې کې د 3000 کورنۍ تایید شوی چې دا کډوال دي. نو موړی زیاته ویلې کډوالو د نویت او پتاي دولو یا تصدیق کار روان دي او چې دغه عمل سره سرته ورسي د دوی سره به هم راسته کولای شي.
پروزانا بنیاد باندې الته زمونږ د پی ډی ایم عملانست د غلام خان باندې خلک را روان دي پورا شوی نوی دومره پورې به دا عمل جاری وي.
د شمالي وزیرستان د مرستيال کمشنر دفتر وایي کډوال را روان دي او د دوی جاج اخستل کیږي او دوی د اسنتیا برابرتیا کولای شي. د قبایلی ضلع شمالی وزیرستان څخه په کال 2014 کې هغه وخت ځای خلک کډوال شوی وو چې کله دغلته د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نوم عملیات کول. هغه وخت ویل شوی وو چې د شمالی وزیرستان نږدې 1,00,000 کورنۍ کډوالې شوي او 20,000 کورنۍ پکې افغانستان ته تللې دي. عدنان بیټنای، دیوا، شمالی وزیرستان.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
واشنگتن ڈی سی نا وائس آف امریکہ دی یو ساده خبری پرونی دا ورگی روسی ځواکونو د یوکرین د ویف خار ایئرپورټ ته سلمه حمله کړې خو تر اوسه د مرګ جوړلیک حقله سمیږې ویلې شوې. ټاکل شوې ده چې د امریکې او چین صدران به نن په ټلیفون باندې د یوکرین په مسلې خبرې وکړي. چین تر اوسه په یوکرین باندې د روس د حملې غندنه نه ده کړې او میډیا رپورټونه وایي روس د چین نه د پوځي مرستو غوښتنه کړې. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته موږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
روسی ځواکونو د اوکرين د لودیز لافیف خار له یو هوای دګر سره نږدې بریډ کړی خو د مرګ شوبله پاړه تم غړي معلومات نشته. د لافیف خاروال رويټرز ته ویل چې خپل په هوای دګر باندې بریډ نه دی شوی. د هوای دګر له شاوخوا سیمې چې بریډ پرې شوی زیات لوګي پورته کیږي. په ورته وخت کې د میریپول خار له سینما څخه د ژوندې او پاتې شویو کسانو د راستلو بهیر روان دی. په دغه تیاتر باندې د شروع چاشنبې په ورځ روسانو راکټي بریډ کړی و. دا سره پورونه و چې د بریډ پر وخت په یاد تیاتر کې په سلګونو کسانو پناه اخیسته و چې ماشومان هم پکې و. تر اوسه هم دا څرګنده نه ده چې له دغه بریډ څخه په کوم شمیر کسان ژوندي وتلي. ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د چین ولسمشر شي جنګ پینګ سره د اوکرين په مسله د جمی پور سپ ټلیفون خبري وکړي. چین په دغه شخړه کې مهم رول لري او دا سره پورونه دي چې روس له چین څخه د پوزي مرسته غوښتنه کړي. امریکا له اوکرين سره پوزي مرسته کوي او بایدن په روانه ونه کې له اوکرين سره د 700 میلیونو ډالرو دفاعي مرسته اعلان کړه. د سپین مړې مطبوعاتي مشر جان ساکی وویل موږ له روس سره د چین جوی خواته کېدو او د هغو په ممکنه پایلو او اغیزو باندې خپلې ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي. هغه وویل د جمعې د ورځې ټلیفوني خبرې به د ولسمشر بایدن لپاره یو فرصت وي چې دا وارزوي چې ولسمشر شي په کوم طریقه دی. له شک پرته چې ملاتړ موجود دی او یا په ښکاره د چین لخوا د روسانو د کړنو غندنه نه کیږي. د ملګرو ملتونو په چارټر کې د نورو هیوادونو تمامیت تدرناوي یو بنیادی اصل دی او دا چې چین د روس کړنې نغندي د خپل لوی مسله ده. د امریکا دفاعي چارواکي وایي دا ښکاری چې د روس پرمختګ درېدلې ځکه دوی د اوکرانیز واکونو له سخت مقاومت سره مخامخ دي. د امریکا یو لوړ پوړی دفاعي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي روسی ځواکونه د دریونی راهیسی اوکراین ته نه وتی خو منجمیت پاتې دي هڅه کوي ځانونه ته د سوانو خوراکي توکي او وسلې ورسوي هغه زیاته کړه روسی ځواکونه هڅه کوي چې پلازمین کیف ته نه نوځي خو په تیرو څلورو شو ساعتونو کې په دې کې پاتې راغلي چې کوم پرمختګ وکړي دغه چارواکي وای د دې پرځای روسی قومندانانو خپل توپچی ځواک د کرخو مخې ته ویور چې په خار باندې توغندز بریدونه زیات کړي او خار ویجاړ کړي هغه دا هم وویل چې موږ داسې نخې نخانی ترلاسه کړي چې د روسی ځواکونو مورال په کمزوره کېدو دی چې تر ډیره د رهبری د کمزورتیا له امله او سرتیرو ته د ماموریت او اهدافو په اړه د معلوماتو د نه ورکول کېدو له امله او زما په فکر چې همدا د دوی په وړاندې د سخت مقاومت یو دلیل هم کېدای شي داسې نخې هم شته چې روسی قومندانان اوس دا پوښتنې کوي چې دی یرغل ته نور څومره دوام ورکولای شي د امریکا او ناتو چارواکي په ورته وخت کې د اوکراین د دفاعي وړتیاو په خکولو باندې غور کوي د شمالي خار چرنیف والی د زیارت پنځم به پورز ویلی و چې د روسانو د هوایی بریدونو او ځمکني عملیاتو لامل په تیر څلور ساعتونو کې لکتر لکه 350 کسان وژل شوی دي روس دا راپورونه رد کړی دي په ورته وخت کې د اوکراین حکومت ویلی روس په مریپول او لکیف څخه د باندې په یو شمیر نورو ځایونو باندې بریدونه زیات کړی دي مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډي سي
د یمن جنگ د تیرو سو هفتو راسي ډیر تند شوې ده حوثی جنگیالو د یمن د سرحدونو نه پورې غاړه سعودي عرب کې خپل حمله جاری ساتلې دي د سعودي عرب اولسي اډانې ته نقصان رسولې ده او بي ګنا خلک وجلې دي د حوثی جنگیالو د سعودي عرب دننه تازه ترين حمله په ابها نومي هوائي اډه حمله ده په دغه حمله کې 12 عام خلک جوبل شوې دي حوثی جنگیالو خپل حمله د متحده عرب اماراتو پورې هم غزولی دي او په دغه حملو کې ډرون او میزایل استعمالی دینه نه یوازې د متحده عرب اماراتو خلکو ته خطرې را ولاړې شوې دي ولې په خلیج سیمه کې د اوسیدونکو زورګونو امریکایانو جن هم په خطر کې پریوته دي دین علاوه د حوثی جنگیالو او د سعودي عرب په مشرۍ کې د حوثیانو خلاف د جوړ فوجي اتحاد ترمن د جنگ د یمن د تیلو پښتمنه صوبا ماریب کې هم تود دی امریکای په سیمه کې د حوثی جنگیالو د حملو نه د خپلو اتحادیانو د بچ ساتلو پوخ نیت کړی دی د امریکای د یمن د جنگ د سفارتکارۍ په ذریعه په اوارولو پوخ یقین دی چې دا شان د یمن لانجا په مستقله توګه غوسکړی شي او په دې طریقه د یمن د خلکو جن خکړی شي او دوی په شریک د خپل سباون په خپل د فیصله کولو جوګه شي یمن د پاره د امریکای خصوصي استاذ تیموتی لیندر تیموتی لندر کینګ واشنگتن کې یو تازه خبری غونډه ته ویلي دي چې په یمن کې د امن راوستو په کوششونو کې اصلي خند حوثیان دي د یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د یمن د جنگ فیصله په فوجي طاقت نشي کېده د ټولو فریقو ته پکله ک سره ویلي دي چې جنگ سوړ کی او د عام خلکو د تحفظ په شمول په جنگونو کې د انساني خواخوږی په بین الاقوامي قوانینو عمل یقیني کی د امریکای خصوصي استاد دا هم وی چې په یمن کې د جنگ د مسلې په سفارتي ذریعہ په مستقله توګه او ارول د امریکای د خارجه پالیسۍ اهمترین جز دی دا هم وی چې امریکا په یمن کې یوازې د ډزبندۍ خبره نه کوي بلکې امریکا د یمن جنگ په مکمله توګه ختمول او د یمن په خپل خپو او درېدل غواړي خصوصي استاد لندر کینګ دا خبره هم په ګوته کړله چې تیر کال د امریکای د سفارتي کوششونو په برکت دوه داسې فریق جوړ کړی شو چې په یمن کې د امن راوستو کار ورته وسپارلې شو یو فریق هغه بین الاقوامي ګوند شو چې په یو اتفاق د ډزبندۍ او د سیاسي اواري په حق کې دی دویم هغه ګوند دی چې د یو کوټړي امن عمل سره راپورته شو او په ګرد یمن کې د مختلفو ټپو او طبقو د خلکو د خیالاتو معلومولو کار ته لاس واچولو او د هغو زیات شمیر یمنیانو غوونه دنیا ته ورسول څوک چې په یمن کې د جنگ د خاتمه په حق کې دي دوی چې د نړیوال ګوند کردار پکې اوس داده چې یمنیانو لا خبره ترو کې د کیناستو مقور کی او په ټولو فریقو دا فشار واچي چې دا کار وکي یعنی جنگ ختم کی یمن د پاره د امریکای خصوصي استاد لندر کینګ پر امید ده چې کال 2022 به یمن کې د امن قائمېدو کال ثابتېږي. د اعلان وکړو چې امریکا د دې مقصد د حصول د پاره ټینګه ولاړه ده.